اب ارا نغه د مشال ریډیو په یو بل غړی کې ستړي مشي دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده لوي تر دوه بجو د خبرونه کې هم زه بنور شاستا سکوربایم نیکه هلی او پیرزونه مې قبول کړي په دې غړی کې درته هفتوار خبرونه د ځوانانو غږ وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار مجید بابر یې درته وایي
ستړي مشهورم وې د مشال د خبرونو سره ټکی د بلوچستان پولیس وایي چې نن د جون په شپږمه په کوټه کې وسلوالو د سپریم کورټ یو وکیل عبدالرازق وجلې او تښتیدلی د افغانستان د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت مرستیال والی نثار احمد احمدی نن په یو ځانمرګي برید کې ووجل شو په ایران کې د مزدورانو اتو خپلواکو سازمانونو په سویټزرلند کې د جون له پیندمې نه د پیلوځونکو غونډې او د مزدورانو له نړیوال سازمان څخه د ایران د وستلو غوښتنه کړې اوس د مشال د خبرونو تفصیل د بلوچستان پولیس وایي چې نن د جون په شپږمه په کوټه کې وسلوالو د سپریم کورټ یو وکیل عبدالرزاق وجلې او تښتیدلی د بلوچستان د وکیلانو اتحادی مشر منیر کاکړ مشال ریډیو ته ویلي چې د دې پیښې پر ضد یې د کوټې په ګډون په ټوله صوبه کې د احتجاج په توګه د عدالتونو نه د بایکاټ اعلان کړی پولیس وایي چې رزاق باندې هغه مهال ناڅرګند وسلوالو برید وکړ چې کله هغه د ایرپورټ سړک نه تیرېدو او د های کورټ په لور روان وو د بلوچستان د وکیلانو اتحادیه د دې پیښې د پلټونو غوښتنه کړې د صوبې اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو د پیښې غندنه کړې پولیس وایي پلټنې پیل کړې او د ناصرګند وسلوالو د نیولو هڅې کوي تر دا مهال د دې پیښې ذمواري چا نه ده اخیستې په کورمکې زده کوونکو د استادانو د وجونو د پیښې ضد مظاهره کړې په پرونی مظاهره کې زده کوونکي د پاړه چینار بازار کې وګرځېدل شعارونه یې ورکړل او بیا د پریس کلب مخې ته یې احتجاجي جلسه وکړه دوی غوښتنه وکړه چې د وجل شوو استادانو د کورنیو سره د انصاف وشي په احتجاج کې د کورمې ځایي خلکو او مدني فعالانو هم ګډون وکړ د مۍ پر څلورمه د کورمې پر شلودان سړک په یو ګاډي د وسلوالو په ډزو کې د ګیدو یو اوسېدونکی ووژل شو تر هغې پیښې وروسته یو شمېر پارېدلو کسانو د تیری منګل د هلکانو په سرکاري خونځي کې سلور استادان او درې مزدوران ووجل د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې تم مدري چې روان جون میاشتې تر اخیره پورې به د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف سره تړون وشي شهباز شریف د ترکی دولتي خبري ایجنس انادولو چې پرون خبره شوې ده سره د ځانګړې مرکې پر مهال وویل چې پاکستان وار لمخه د آی ایم ایف شرطونه پوره کړي دي نوموړي د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان چې تېره اونۍ بیا د دې هیواد د ولسمشر ټاکل شوی و د جون پر درېیمه شوې د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره انقرې ته تللی و امریکا ویلي چې یو خوشاله او باثباته پاکستان غواړي چې دا د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره مهمه ده پرون په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویدنت پټیل څخه یو خبریال وپوښتل چې په پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونې روانې دي او پوځي عدالتونه جوړ شوي دي خو د امریکا له خوا یې هیڅ غندنه نه ده شوې پټیل یې په ځواب کې وویل
As I've said before, we of course want to see a prosperous and stable Pakistan. That is in the interest of U.S.-Pakistan relations. And when we engage with these...
وای لکه څنګه چې ما په مخ کې وویل چې موږ خوشاله او باثباته پاکستان غواړو چې دا د پاکستان او امریکا د تعلقاتو په ګټه دی او په دې لړ کې له دې هیواد سره په مستقیم رابطه کې یو پټیل زیاته کړه چې له پاکستاني چارواکو سره پر هغو چارو خبرې کوي چې د سیمې د امنیت او ثبات لپاره اړین دي د افغانستان د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت مرستیال والی نثار احمد احمدی نن په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو د بدخشان د اطلاعات او فرهنګ رئیس مویز الدین احمدی نن مشال ریډیو ته وویل چې احمدی چې په عین حال کې د بدخشان ولایت سرپرست هم و د مرکز فیض آباد د محکمې په څلور لاره کې په یوه موټر بم برید کې پنخ شو د نوموړي په وینا په پیښه کې یو بل تن هم وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان دي د نننۍ برید پلا تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې خو له دې مخکې د بدخشان لپاره د طالبانو د امنیي قمندان عبدالحق ابو عمر د وژنې پړه اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلې وه او رسته خبر ده چې په ایران کې د مزدورانو اتو خپلواکو سازمانونو په سویټزرلند کې د جون له 15 میلادي پیلودونکو غونډه او د مزدورانو نړیوال سازمان ایلو څخه د ایران د وستلو غوښتنه کړې. د ایران د تیلو د قراردادي کارګرانو د احتجاجونو د تنظیم کولو شورا او د ایران د ریټایرډ شو کارګرانو د شورا په ګډون نورو سازمانونو د نړۍ د هیوادونو لاستاو غوښتي چې ایران د په جنیوا ښار کې له جوړ شوي کانفرنس او همدارنګه د ایلو څخه بهر کړي. دغه سازمانونه وایي چې دا غوښتنه یې دغه کړې چې په ایران کې د حکومت پر ضد د مظاهرو پر مهال د خلکو ځپل دوام لري او په ځانګړې توګه کارګران خوبینکي او لاریون کوونکي زندانی شوي دي. د دې خط لیکونکي چې د 22 زندانی کارګرانو او 19 قیدي استادانو نمونه پکې شامل دي، د ایران د حکومت پر اقتصادي تګلارو نیوي کې کړي او ویلي دي چې دا پالیسۍ په ځانګړې توګه د مزدورانو د زیاتې بېوزلۍ او ستونزو لامل شوي. د مشال د خبرونو پای
مجید بابر درته د مشال ریډیو د دې سات خبرونه وړاندې کړل. او اوس به هفتوار خبرونه د ځوانانو غږ واوري چې پکې دا ونی د افغان جنکو په تعلیم د بندیز پاړه د تعلیم د مبارزینو ضیاءالدین یوسفزی او زرکه مالیار سره خبرې لرو. د خبرونه په ورستۍ برخه کې د جنوبي وزیرستان مارشل آرټ لوبغاړي زیشان مسجد سره هم خبرې کوو. دا خبرونه اسرار العالم مومند د جمعې په ورځ نیخ پنې غکړې و. دا وخت یې درته ریکارډ شوی بڼه وړاندې کوو.
جلو پنځه سو زول کې
دا په لیک لوس باندې پریته
ما ته د ټولنټ د ایر ایوارډ ملو
کو وایلي علاقو کې سلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دې
فوټبال ټیم مشته ولي بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نه سبا کې پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اسرار العالم مومن سره نیخ پنیږي.
د مشال ډیو کتون کوریدونکو ستړي مشي زم تاسو کوربا اسره لمومند او اوریدونکو او کتونکو شاوخوا 50 لکه افغاني جوني د محل په کورونو ناشته دي. طالبانو د هغوی پر تعلیم بندیز لګولې دي. هم پر دغه بندیز خبرې کوو چې دغه جنکو ته څومره تاوان ورسو، افغانستان ته څومره تاوان ورسو. دغه راز د دغه بندیز اثرات بیا په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا باندې اهم ګورو، ځکه چې څو ورځې مخکې هلته په شمالي وزیرستان کې د جنکو دوه سکولونه هغه هم په بمونو الوزول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ضیاءالدین صاحب خو لومړۍ ورځې راهیسې د تعلیم لپاره کمپاین چلوي. له کله نه چې په افغانستان کې طالبانو په تعلیم باندې بندیز لګولی د شپږم ټولګي نه د پورته جنکو په تعلیم باندې، نو ضیاءالدین صاحب یو کمپاین پیل کړی دی. خو په دې وروستیو کې په اروپا کې هم چې کوم افغانان دي هغوی راټول شوي دي، هغوی هم دغسې د یو پلان لپاره تیاری نیسي. نو پر دغه پلان هم خبرې کو. موږ سره میلمانه دي د جنکو تعلیم مبارز ضیاءالدین یوسفزی صاحب چې دا وخت موږ سره له برمنګما د سکایپ د لارې دی. ضیاءالدین صاحب ډېر ډېر سلام علیکم. او موږ سره مدني فعال د تعلیم مبارزه زرکه مالیار هغوی د ویانا نه د واتس اپ د لارې دي. او بیا هم تاسو مې چې زرکه مالیار او دغه سې د دوی چې کوم نور ملګری دي په اروپا کې هغوی د یو کمپاین لپاره تیارې نیسي په افغانستان کې چې کوم د جنکو پر تعلیم بندیز دي دغه خلاف. نو تاسو هم زرکه سره ډیر ډیر سلام
علیکم. بخیر اوسئ، سلامات اوسئ.
ستاسو دوانو ملمنونه نړۍ مننه. او کتون کوردون کوز تاسو مچې د خبرونه په روستۍ برخه کې به موږ سره د جنوبي وزیرستان د مارشل آرټ لوبغاړي زیشان مسجد هغه هم ملموي. لومبه هم دې ترزو چې په افغانستان کې ل شپږم ټولګي د پورته جنکو پر تعلیم باندې بندیز دی. او بیا هم تاسو مچې طالبان دا دریز لري چې دوی د جنکو د تعلیم خلاف نه دي، خو دغه سی یو پلان باندې کار روان دی. دوی وایي چې په یو پلان کار روان دی او چې هغه پلان سرته ورسیږي نو بیا به دوی دغه بندیز لري کوي. ضیاءالدین صاحب اړومبه هم تاسو سره ځم چې تاسو هر ورځ شماري چې نن په افغانستان کې د جنکو پر تعلیم د بندیز دا ورځ ده، دا ورځ ده، څو ورځې وشولې او دغه ورځ چې تاسو شماري څومره تکلیف درته رسی؟
خوشاله اوسې جی. دا سیند چې دا ورځ زه هر شپه شمارم او هر ورځ شمارم. او نن شپږ سوه شل ورځې وشوي چې ثانوي سکولونه بندي، او یو سل شپېته ورځې وشوي چې د افغانستان په جنوب باندې د یونیورسيټانو د تعلیم بندیز دی. زمارمان دی چې دا شمار بند کما او زمارمان دی چې دا شمار بس کما او یو سهار سترګي پلان زما او خبر راشي چې را د افغانستان ټول ثانوي تعلیمي ادارې بیرته خلاصې شوې دي او د افغانستان ټولو جنو ته یونیورسيټانو ته بیرته د تګ اجازت ورکړی شوی دی. خو دغه ارمان لا تر اوسه پورې ارمان دی. تاسو اوس خبره وکړله چې د طالبانو اوسه پورې دېنه منکر شوي د دېنه انکار نه کوي چې د جینو لکه تعلیمي ادارې به نه خلاصي. وایي مونږ یو پلان دی او ټیکنیکل ایشوز دي بیلی بیلی ادارې به قایموو په نصاب کې به خبره کوو. دا خبره چې کله دي لاوله کې بندیز ولګو په 2021 کې نو دا خبره هغه وخت کې دوی وکړه او ما ته یاد دي چې ملالې په هغه وخت کې وې ما ته نه وه اندازه چې د دې دا اندازه به دومره ټیک خیجي. وایي چې یاره دا طالبان ته شي بانې دي دا ایکسکیوزز دي او یقینا چې د هغې هغه اندازه ټیک وه. نن کابو دوه کاله کېږي چې د طالبانو سره نه څه پلان شته او هغه کړې وعدې چې کومې په قطر کې د ټولې نړۍ سره کړې وې او په هغه پیس ډیل کې چې کوم سټیک هولډرز شامل وو د هغې سره کړې وې د افغانستان د خلکو سره کړې وې د هغه وعدو هم خلاف ورزي کوي. د افغانستان د 15 میلیونه جنو د 30 میلیونه آبادۍ سره هم یو ډېر لوی ډېر لوی زیاتې کوي او د عالمی ادارې چې ننم لګیا دي او غیته بیا بیا وی چې تاسو دا تعلیمی ښوونځي خلاص کړئ نه خلاصي او زه باور نه کوم چې یار څه پلان روان دی یا څه خبره روانه ده. هیڅ داسې څه خبره نشته چې یار سړی دا اشاره موږ ته ملاویږي چې او په راروانو څو هفتو کې یا په څو میاشتو کې به طالبان د جنو ښوونځي دوباره خلاص کړي او دا ډېره د افسوس خبره ده. ډېره د افسوس خبره
زر کې صاحب تاسې د ضیاءالدین صاحب خبرې واورېدئ. هغوی په دغه طریقه لګیا دي خپل کمپاین کوي د سوشل میډیا د لارې د ټولنیزو رسنیو د لارې. تاسو اوس څه پلان جوړ کړی دی او دې کې تاسو سره څومره ملګري دي په کومو کومو هیوادونو کې د اروپا او دې ته تاسو څه نوم ورکړی دغه کمپاین ته او دا به کله پیلوئ؟
سلامونه تاسو ته محترم یوسفزی صاحب ته د تاسې درنو اوریدونکو ته مخکې له دې چې زه د کمپاین ته شم څه وایم چې لږ لنډ معلومات دغه د تعلیم په اړه به اکله ورکړم. هغه دا ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د اعلامیې په شپږویشتمه ماده کې زده کړې یو اساسي حق بلل شوی دی او هلته دا هم ذکر شوي دي چې لږ تر لږه باید ابتدایي او متوسطه مرستې زده کړې وړیا واوسي او دې دپاره باید یعنی حکومتونه دا زمینه مساعده کړي او دا زده کړو دپاره باید پرته له تبعیض ټول لاسرسی ولري او د لوړو زده کړو دپاره د هر چا د خپل هغه توان او علاقې سره چې څه امکانات لري ټولو ته یعنی باید په مساوي توګه باندې د زده کړې زمینه مساعده شي. دا خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د اعلامیې یوه ماده وه. دغه راز په 1990 کال کې د قاهرې د یوې اعلامیې په نامه باندې چې په اسلام کې د بشري حقونو اعلامیې په نامه باندې یادیږي او دا د اسلامي کنفرانس د غړو هیوادونو لخوا نه تصویب شوه. هلته په 9مه ماده کې وایي چې د علم زده کړه فرض ده او ټولنه او دولتونه مکلف دي چې د ټولو دپاره د زده کړو زمینه مساعده یعنی دغه امکانات د دولت مکلفیت دی چې باید خپلو اتباعو ته مساعد کړي. بل دا چې دولت مجبور ده چې داسې یو تضمین ورکړي چې دوی دي د زده کړو دپاره دا امکانات دوی دي برابروي یعنی داسې امکانات برابروي چې هم دوی دي علمي عصري زده کړې وشي کولی او هم دیني زده کړې وشي کولی یعنی دلته د علم په زده کړه باندې په اسلامي هیوادونو په کنفرانس کې چې دا کومه فیصله شوې ده کومه اعلامیه صادره شوې ده د اسلامي حقوقو په بنیاد باندې تاکید
زرګي صاحب پښتون استاسي نظم دغه چې تاسو اوس کمپاین پهلوي نو دا په کومو هیوادونو کې به وي او دې کې به تاسو څه څه کوئ او بل دا چې څومره کسان دي په دې کې تاسو سره
مایان تعداد اوس متاسفانه تاسو نه شم کولای ووایم ځکه هر ورځ نوی شخصیتونه سره یو ځای کیږي او دا کمپاین یو د نومې د نجونو د زده کړو کمپاین دی او دا یو غیر سیاسي کمپاین دی چې د یو غیر سیاسي پلاتفورم لخوا نه مخته وړل کیږي. هیڅ ډلې او ټولنې پورې منسوب نه دی او دا ملي ارزښت دی. دا په د نړۍ په سطحه د افغانستان نه هم دوستان شته دي چې دوی به په دغه کمپاین کې په داوطلبانه شکل باندې برخه اخلي. البته د کمپاین لپاره به دا کمپاین موضوع ټوله خاص او خاص د نجونو زده کړو ته وقف شوې ده، اما زه غواړم چې په دغه باندې هم یو تاکید وکړم ځکه دغه باید زموږ ټولنه دپاره هغه څوک چې دا خبرې اوري هغوی د دپاره روښانه اوسي چې د ده دپاره په اصل کې هم د دین له لحاظه او هم د وضعي قوانینو له لحاظه دلته اساسات وجود لري او د دې دپاره د ښوونځیو یا د زده کړو بندول هیڅ نوه نه حقوقي توجیه لري وضعي قوانینو له لحاظه او نه هم د دینی قوانینو له لحاظه. دلته د حضرت محمد سلام له خوانه هم حدیث وجود لري صراحت باندې چې وایي چې علم زده کړه په ټولو مسلمانانو باندې لیکو نارینه باندې فرض ده. نو موږ په دغه عنوان باندې چې دغه د ټولنې غوښتنه ده، د نړیوالو غوښتنه ده، موږ په دغه عنوان باندې دغه کمپاین ان شاء الله چې ډیر ژر به شروع کړو.
په فیسبوک باندې نور رحمان دوړو د زیاودین صاحب دغه پوښتنه کړې ده چې دوی په قبایلي سیمو کې د تعلیم لپاره څه کړي دي، څه هلې ځلې کوي. محمد ایوب بیا دوړو میلمنو ته سلامونه رالیږلي دي. مظاهر شاه خان بیا لیکي چې په افغانستان کې سکولونه بند کړل شوي او موږ پر دې خفه یو ځکه چې سکولونه دي ټولو لکانو جنکو یو شان حق دی، باید چې ټول یو شان تعلیم ورکړل شي. ولې د ښځو سره دومره ظلم کیږي؟ او پکتیاوال په نامه ایډی هم بیا دغه راز لیکي چې منګا ستاسو خبرونه اورو. سنا کاکړ هم سلامونه را لګیل یو دا و چې باید منګا د تعلیم د لپاره ټول یو موټی شو. زیاودین صاحب پښتون ستاسو نه دارا جوړیږي چې اوس دوی لګی دی په اروپا کې زرکا صاحب دغه سنور افغانان هغوی دغه یو کمپاین پیلوي. تاسو له ډیر وخت راهیسې اول په پاکستان کې اوس په افغانستان کې د تعلیم لپاره کمپاین کوي، نو څه ګوري چې افغانانو دغه ایشو دغه مسله څومره سیریس او جدي اخیستې ده؟ تعلیم باندې چې کوم بندیز دی ورسره به دې سره سره به دا پوښتنه هم وي چې آیا ستاسو دغه کوم کمپاین چې دی دې سره افغانان کوم پښتانه ځوانان دي هغه څومره مل کیږي، څومره سره ملګري کیږي؟ ځکه که تاسو ګورئ بلخوا نو که چرته د پاکستان او افغانستان د کرکټ میچ وي نو د هغې کې د یو بل ته د ردو بدو ویلو ویډیوګانې کمنټونه پوسټونه هغه دومره په تیزۍ سره شیر کیږي، خو که ستاسو دغسې خبره مخته راشي یا د زرکې صاحب یا نور داسې د تعلیم دپاره غږ پورته کوي هغې ته هغسې توجه نه ورکړل کیږي، هغسې نه شیر کیږي، څه وجه ستاسې په خیال باندې؟
نو د دې وجه خو ډېره ساده ده. زمونږ پښتانه یا افغانان چې دي دا یو ډېر بدقسمت تقام دی، دی ته د خپل اصل ایشوز پته نشته دی، دی ته دا اندازه نشته دی چې 15 میلیونه ماشومان چې د تعلیم نه محروم وي دا څومره لوی تاوان دی. یعنی یو ماشوم چې د سکول نه بهر پاتې کیږي دا لوی تاوان دی. نو چې 15 میلیونه ماشومان یې 50 لکه ماشومان یې او دا تاسو اندازه وکي چې زمونږ د یو اندازې مطابق چرته هرې جنۍ ته 12 کاله پوره تعلیم ورکړی شي نو د نړۍ په معیشت کې به 1.5 ټریلیون ډالر اضافه وشي. په دغه اندازه تاسو اندازه لګولی شئ چې دا په دې جنکو باندې د تعلیم پابندي دا څومره معاشي زیان دی، معاشي تاوان دی افغانستان ته او دغه جنو ته پخپله. بیا تاسو وګورئ د کابل سکوت چې دی کنه دا بنیادی طور یعنی دې کې بل کم بدلون راغلی دی، طالبانایزیشن بل څه خیر راوړی دی. یعنی سیوا د دې نه چې دغه د کابل سکوت چې و دا د افغانستان د ښځو او خصوصا د سکول د جونو دپاره د ټولو لوی تاوان و. یعنی په هغې له تعلیم دروازې بندې کړی شوې. خو زه تاسو چې کوم تپوس وکړو زه په افسوس سره دا خبره کوم چې نن هم د زرکا ملیار غوندې تکړه جنو او د انساني حقونو د مبارزو خزو د افغانانو نه د خزو نه علاوه زه په سړو کې بیا په افغانستان کې دنده د تعلیم په حواله سپاسون نخکاری یو سو کسان چې پاږی کې یو متی الله ویسا یو ډیر تکړه کس دی س کسان نور هم دی متی الله ویسا د تیرو دو درې میاشتو نه د طالبانو په کیف کې دی هغه د پنځلسو شلو کالو نه د تعلیم دپاره مبارزه کوله نو په افغانستان کې که چېرته افغانستان کې دنده دغه پلارانو خپلو په بچیانو باندې ننګ خوړلې او په هغې کې دا پت وې غیرت وې چې یاره طالبا ظالما ته په کوم قانون د کوم اسلام د کوم انسانیت د کوم چارټر لاندې زما لور د سبق نه منی کې جرګې کړې وې مرکې کړې وې بهر راوتې وې نو زما نه څه خیال چې دغه پرشر ته بیا طالبانو حکومت سر نه وې ښکته کړې خو د بده مرغه په افغانستان کې دنده زه دا خبره رسول غواړم چې ګوره څنګه چې زما د خور خبره وکړه زرکا ملیار خبر اوکړه چې د یو ان چارټر وی چې د نکو ته تعلیم ورکړي اسلام وی چې تعلیمي ورکړي د افغانستان خپل کلتور چې کوم دی د غازی امان الله خان د زمانې نه چې نکو ته تعلیم ملاوي دو طالب په تیر حکومت کې او په دې حکومت کې د دې بل مثال نشته دی صرف د تر په حکومتونو کې افغانان نجونې د تعلیم نه محرومه کیږي نو اخر به دا تر کومه پورې داسې خبرې نو ځکه زه دا وایم چې د افغانستان د ښځو نه علاوه د جونو نه علاوه چې هلته په سړکونو روځي بهر هم غږ پورته کوي په دې کې د افغانستان د نارینو د ورونو د زامنو د پلارانو غږ ماته نه ښکاري او دا ډېر د تکلیف نه دا خبره کوم ډېر د درد نه دا خبره کوم تاسو ته اندازه نشته چې دا څومره لوی تاوان دی دې خلکو ته اندازه نشته چې دا افغانستان تاسو وګورئ چې اوس په ثانوي تعلیم باندې پابندي ده تقریبا دوه کاله اوبه وشي د پوهنتونونو نه جوني بندي کړې دي په لکونو جوني چې دی هغه په انجینیرینګ کې کوي یا په صحافت کې یا په میډیکل کې وي یعنی تقریبا یو سل پنځه ماشومان خو د پاکستان چې په افغانستان په میډیکل کالجونو کې سبقونه ویل هغه نن په پښتونخوا کې ناستې دي تاسو اندازه وکړئ چې دا دومره جوني چې دی د تعلیم نه محروم دي او د دې لپاره یعنی هیڅ غږ چې په کوم مهم غږ دی هغه اوسه پورې نه دی پورته شوی نو زه زما دا خیال دی چې یاره بهر هم ما دا خبره بولو زه یو بلې میډیا ته وکړله چې امریکا دا که یو این دی که او آی سی دا دا ټول که ای یو دی دغه ټول چې کوم طاقتورې حلقې دي د هغې د غاړې نه داسې مؤثر اقدامات د طالب رژیم خلاف نه دي شوي چې یاره هغه په دې مجبوره کې چې هغه دا ښوونځي خلاص کړي نو تاسو دا په افغانستان کې د تیرو دپاره یو پلان دی چې ثانوي تعلیمي ادارې بند کړي پوهنتونونو نه نورې جنکۍ نه فارغېږي د دې مطلب دا شو چې پنځه شپږ کاله پس به بیا چې دغه شپږم ټولګي پورې کومې ماشومانې سبق وي هغه به بیا په دې بهانه بند کړي چې اوس موږ سره ښځې استادانې نشته دی د دې مطلب دا شو چې په نتیجه کې به افغانستان تش د سړو افغانستاني نو دا خو یو ډېر خراب پکچر دی ډېر خراب تصویر دی د افغانستان زه نه پوهېږم چې طالب د افغانستان طالب سره پت څه کړي دي چې دومره ظلم ورسره کوي
زیادین صاحب دغه ساس خپل نظر دی او بیا هم ز کتون کوردون کو ته دومره ویم چې وخت هم ما دا ذکر کړ چې طالبان وای چې دوی د جینکو تعلیم خلاف نه دی خو دوی لپاره دوی په یو پلان باندې کار روان کړی دغه سي متحده ملګرو ملتونو امریکا دا څومره هم هیوادونه دي هغه له طالبانو غوښتي چې د جینکو پر تعلیم بندیز لري کی زرګي صاحب تاسو د زیادین صاحب دغه خبرو سره څومره اتفاق کوئ چې د جینکو په تعلیم چې کم بندیز لګیدلې دي نو دغه بندیز خلاف هغه عمر خلک نه دي راپاسېدلې چې څومره راپاسېدل په کار وو نو په دغه کې بیا تاسو خپل د کمپاین راتلونکي څنګه ګوري دغه ګټې به څنګه په پام کې نیسي چې آیا دا به دې به څه ګټه مخته راشي کنه
پلس هاو دوستان یو ځای شوي دي ډېر زیات کې د ورونه دي خویندې هم پکې شته دي او ډېر زیات پکې ورونه دي د ما لپاره د خوشحالۍ ځای ده ځکه دا حقیقت دی دی یوسفزي صاحب خبرې په دغه برخه کې چې ما لپاره د تایید وړ دي چې هغه څه چې باید د افغان ملت افغان ټولنې د نجونو د خپلو بچیانو د خوانځیو د بیرته ترانسټل لپاره کړی وای، هغه څه یې حقیقت دا د چینی دی کړی، دا د خوښنۍ ځای ده. ما دا به شاید هم علت به دایي چې یو دا چې افغانستان د 45 کالو جګړې نه راوتی او دا خلک جګړې ډېر ځپلي دي، دا یې شاید یو علت اوسي. او بل دا چې موږ هغه لازمه ویښه ټولنه نه لرو، موږ باندې چې څه راغلي دي هغه منلي دي. اما زه د خپل کمپاین یا چې زه د دې کمپاین یوه عادي غړی یم، زه د خپل کمپاین انشاءالله نتایج مثبت وینم، ځکه هغه څه چې پلان شوي دي هغه ډېر منظم پلان شوي دي. او بله مسله دا ده چې زه په دې باندې بیا تاکید کوم چې دا یو غیر سیاسي ملي خوځښت ده، چې نه د کوم ګروپ، نه د کوم ژبې، نه کوم مذهب پورې اړه لري، او نه د کوم خاص سمت پورې اړه لري. دا د افغانستان شموله کمپاین ده، او ورونه پکې شامل دي، خویندې پکې شامل دي. نو ځکه زه راتلونکي انشاءالله ښه وینم، او فکر کوم چې موږ به انشاءالله موفق شو.
خا محب الله مطمئن په فیسبوک باندې لیکي چې تعلیم کول ته د اسلام په چوکاټ ماحول برابرول شرعي حدود دي. دغه سي بیا وقاص وزیر هم او وای چې موږ د خبرونه اورو، او ډېر ملګرو توس خان سمکني او داسې نورو هغه هم وای چې موږ د خبرونه اورو. د مشال ځوانانو غږ خبرونه دا وخت تاسو په ریډیو باندې اوري، په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري، او په ډیو ټی وی باندې تاسو دغه خبرونه په تکراری بڑا اوریدلی شئ. زیاودین صاحب، اوس دې ته راځو چې کیدای شي تاسو معلومات وي چې د مه په یوشتو باندې په شمالي وزیرستان کې د جنکو دوه سکولونه هغه په بمونو والو زول شول. دغه راز د مه په څلورمه باندې په کورم کې د جنکو په سکول باندې برید کې استادان هغه ووجل شو. دغه راز په دې وروستیو کې په سوات کې جنکو زده کوونکو باندې برید وشو. نو تاسو څه ګورئ چې آیا دا د افغانستان کې د جنکو پر تعلیم چې کوم بندیز دی، دا د هغه اثرات دي که څنګه؟
داسې خبره ده چې د دې خو یو تاریخ دی. تاسو ته موږ ته به یاد دي ټولو ته چې یاره کله په 2001 کې په افغانستان کې د طالبان حکومت ختم کړی شو، زوړ حکومت، او دا غي اثر بیا د پاکستان خصوصا زمونږ پخوانی قبایلی اضلاع په پښتونخوا باندې راغې. طالبانیزیشن پاکستان ته راوغځېدو. نو هغه چې کوم ایډیالوجي د افغانستان د طالبانو وه چې یاره جوني تعلیم ته نه پرېښودل، د جونو ښوونځي رانول، د طالبانو د تعلیم یو ډېره عجیبه پالیسی ده. دی چې په اقتدار کې نه، نو دوی سکول روا نه، او دی چې بیا په اقتدار کې دی سکول بندي. بس ساده پالیسی ده جی، بل څه نشته. نو بیا چې هغه کیسه چې کله په افغانستان کې ختم شو، نو هغه ټول هغه چې کوم طالبانیزیشن په پاکستان کې، نو د 2003-04 زمانې نه هغه وخت نه په قبایلي اصلاحو کې د سکولونو ټارګټ کېدل سٹارټ شو جی. او ما په سواد کې په 2006 کې خلکو ته دا خبره کوله، زموږ تنظیمو ګلوبل پیس کو کونسل دا به د پلیټ فارم نه به مالا خبر اکثر کوله چې دا کم قهر او کم مصیبت په قبایلو کې راغلی دی، دا به سواد ته راځي. او ځل ما پورې به خلکو خندام کوله چې دا څه لیونی دی، ځکه سواد کې تعلیم دومره عام و چارو چا دا تصور نه شو کولی چې په سواد کې بسکول څنګه بندیږي او سکول ته به څنګه نقصان رسولی کېږي. یعنی هلته د تعلیم کلچر ډېر عام و د پاکستان نه مخکې د سواد د سټیټ د زمانې نه. خو بیا هغه وشوه کوم چې زمونږ اندازه وه چې په 2001 کې او 2008 کې طالبانیزیشن طالبان هغه په سواد کې هغې ښکاره شو، هغې خپل عملیات سټارټ کړل، او بیا د 1400 نه زیاتې تعلیمي ادارې په سواد کې ړنګ کړی شوې. دغسې بیا په جنوري 2008 کې بالکل جنوري میاشت په 2009 کې د جنکو په تعلیم باندې پوره پابندي ولګول شوه. دا اثرات چې دي ګوره چې کوم ښه شیان کېږي د هغې اثرات هم ګاونډ ته، علاقې ته، خواوشا علاقو ته، خلکو کې خوریږي. او چې کوم بد نظریه بد کارونه وي بد کیسه وي، نو د نظریاتو سرحدات نه وي، او د افغانستان په تعلیم کې او د پاکستان د طالب په ایډیالوجي کې هیڅ فرق نشته دی. یعنی زه تاسو ته خبر وکړم، بدې مکه ګړی لگا دغه خبره ده، بیا د دې معافي خو مولانا صوفي محمد به دا خبره کوله کوم چې د طالبانو جدي امجدو نکو اب دا خبر کول په تقریرونو کې خلکو سره چې د جنکو د پاره د نوې تعلیم عصري تعلیمونه خو پریدا دا به خو کچا ماته دینی تعلیم هم د جنکو د پاره ثابت کو نو زه به خپله ږیره په امتیازو وینځم جی تاسو ورکولی شي یعنی چې کم خیالات د صوفی محمد او هغه د هبت الله اخونزاده دي دغه خبره نشته نو دغه ایدیالوجي چې کوم په افغانستان کې دا هلته عملاً سکولونه بند دي نو د دې مطلب دا دی چې کم ترګر کم انتها پسند قوتونه په پاکستان کې کار کوي بیا په زموږ په خطه کې کار کوي لازمی خبره ده چې هلته به سکول روانېږي سکول بڼنګي لکه څنګه چې په وزیرستان کې د 1500 جینکو سکولونه روان کړی شو خو زه دا خبره هم ډېر په افسوس سره کوم او ما دا 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 زه کوم دا خبره چې کاش یعنی په پښتونخوا کې خو د سکول والدانو نیوز نه وي
خبر بانی اگول چی شمار سو کسان راغلی
خدا خدا پٹے نے پکار دی پسکل والے ہم لگے گی ڈیر افسوس کو ماؤ نہم مئی دوا کے آ تو مزمت کو ما ز د کور کمانډر په کور د حمله مزمت کومه خو زه دا خواست کوم کومه چې زما په پښتونخوا کې تعلیمی اداره یو مقدس ځای دی که دې ته د کور کمانډر د کور په سلم حصه هم تقدس ورکړی شي نو یو سکول به بیا د چاپلار روان نه کی کا نو خبره دا ده چې یاره دغه سکولونه روانی کی ولې دا څوک روانه ای نو دا ایدیالوجی کلی هم یو اثر دے دا گی چی الدا کی پا افغانستان کی سروان دی دا گی چی کم در تک کی ہم خیال ملگری دی یا ہم خیال خلق دی دا پاکستان طالبان دی یا ترگر دی اگی ام اگی جڑنا مخ کی بیائی کم چی الدا کی دا او دا گی نخو خامخا اثر گورا دا افغانستان دا مثال یو بدترین مثال دے دا نڑے پا تاریخ کی چی یرا پا دے سیولائز دور کی یعنی پا دے محذب زمانہ کی چی یو قوت چې هغه په زور راځي او د ټوپک په زور کابل قبضه کوي او چې څه غواړي له دغه سلیخ میلیونو خلکو سره کوي دا دا به هغه ټول عسکري تنظیمونه چې څوک د ټوپک په لار باندې خپل فاشست خیالات په خلکو مسلط کول غواړي دا دغې لپاره ډېر لوی انسپیریشن دی نو ما خیال دی دا ډېر لوی تاوان دی خو په دې هم په کلاره کلاره کوي زما خیال
اردن کو د مشال ځوانانو غږ خبرونه دا وخت سه پر ریډیو باندې اوري په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري منګه پر دې خبرې کو چې په افغانستان کې ل شپږم ټولګي د پورته جنکو پر تعلیم نن شپږ سوا شلما اورز ده دغه تعلیم باندې بندیز څه توانون دغه سیمه ته واړول به دغه اثرات په پاکستان میش پاکستان کې په پښتون میشتو سیمه باندې هم ګورو موږ سره ملمانه دي د جنکو تعلیم مبارزه زیاودین صدر صاحب چې له برمنګم موږ سره د سکایپ د لارې دی او مدني فعال زرکا مالیار هغه بیا موږ سره د ویانا نه د واتس اپ د لارې ده او بیا هم تاسو یو مچې زیاودین صاحب چې لکلنه د جنکو پر تعلیم دغه بندیز لګیدلې دي نو هغه خپل کمپاین پیل کړی دی بلخوا بیا زرکا مالیار او د هغه نورو ملګرو هم یو پلان تیار کړی دی چې دغه کوم بندیز دی د دې پر ضد یو کمپاین پیل کړي هم پر دې خبرې کومه او زرکا مالیار صاحب اوس ستاسو نه دغه پښتنه ده چې ستاسو په خیال باندې که دغه بندیز دغه سي دوام وکړي په تعلیم باندې نو د دې د افغانستان راتلونکي د پاره څه تاوانونه دي
یو پر چې یو تاسو کور کوم چې د کمپاین محترم ډاکټر صاحب خوشحال روی پر اس کې قرار لري او د کمپاین پیل کړ او ډېر په موافقت باندې هم په مخ روان دی د ڈاکٹر عبد الکلام آزاد تھے ہند جمہور رئیس وہ کل چھ آگا ناروگا جنازے پورس دے ہند خوانزی نہ تڑکی گی سکھا ہند یو رس روس تپاتی کی نو تاسو فکر کی چنن شپاک سا اوشل رس شوی چھ افغانستان کی خوانزی تڑک شیوی دی او پانتنو نہ ہم وہ تڑک شول نو دې ته توان به څومره ډېری دا طبیعي خبره ده مخکې محترم یوسف سی صاحب هم ورته اشاره وکړه کله چې تا تعلیم دروازې د نجونو په مخ باندې تړل کیږي، نو د دغه یو حقیقت چې نجونې د ټولنې نیمه برخه ده او تعلیم د یوې روښانه راتلونکي زیری ځان سره لري، تعلیم رڼا ده. نو کله چې دا د رڼا دروازې د خلکو په مخ باندې تړل کیږي، افغانستان د بشري قوې له لحاظه په ځان باندې نه شي بسیا کېدلی. که څه هم اوسنی سرپرست حکومت په تکرار باندې وایي چې دوی غواړي چې له هر لحاظه په ځان بسیا شي، اما کله چې بشري قوې لحاظه په ځان باندې بسیا نه اوسي، نو ښوونکي به د کوم ځای نه شي، ډاکترانې به د کومې شي، پولیسانې به د کومه شي، او یا په نورو کومو برخو کې چې د دوی له نظره د ښځو موجودیت ته اړتیا ده، هلته به ښځې د کومه شي چې تعلیم ونه اوسي. نو تاوان طبیعي ده چې ډېر ده، او غیر له دې نه موږ باید دا هم هېر نه کړو چې افغانستان کې 50 کله لري شوي دي، او په افغانستان کې تقریبا 2.5-3 میلیونه انسانان وژل شوي دي چې قاطع اکثریت یې نارینه دي، او دلته ښځې کونډې دي. ښځې د خپلو ماشومانو مسؤلیت لري، میندې د خپلو اولادو مسؤلیت لري. دا چې ښځې په کورو باندې کېناستلې، دوی دې به دغه امرار د معاش څنګه کوي، دوی دې به د خپل ماشومان روزي. او دا هم باید هېر نه کړو چې د مور غېږ د ماشومانو لمړنۍ زانګو یا لمړنۍ مدرسه ده. کله چې یوه مور تحصیل کرده نه اوسي، زده کړې نه یې کړې اوسي، هغه به خپل اولاد څنګه سالم اولاد خپلې ټولنې ته وروزي؟ زه به صرف که اجازه یو لنډ مثال به تاسو ته د خپل ماشومتوب وایم. موږ چې به په ماشومتوب کې کلي ته لاړلو، نو دوه درې ځل چې لاړلو کلي ته، نو دا معمول وه چې زمونږ ماګانې دوی به د موږ سره غندې، موږ به دا د نیکه قبر ته به تللو، هدیرې ته به تللو. نو هلته به چې لاړو، دوی دې به ځان هلته به یې مونځ کوو. یا به مثلا کابل کې مالیده چې خلکو به الوار اوړل، مات کې به یې الوار ویشله، یا به یې هدیره کې د مړي سره، یا به یې د هډي مړي ته به یې مونځ کوو، یا به یې شامې بالولې. کله چې ما زده کړه وکړلې، نو زه شاید اووم صنف مکتب کې وم یا اتم صنف کې، چې بیا لاړم کلي ته. کله چې زه کلي ته لاړم، نو هلته زه د دې معنی شولم چې ما ورته وویل چې مړي ته اجازه نشته چې څوک مونځ کوي، دا ناروا کار دا، کفر دی. او یا دا چې په کابل کې به چې چېرته لاړم، نو دا به مې ویل چې شامې باید ونه لګول شي، ځکه دا ګناه ده په اسلام کې. او یا الوا ویشل دا درست کار نه ده د مړي په هدیره کې. نو دا د علم برکت و چې کوم څه چې ما زده کړل، هغه ته چې دغه علم نه درلود، دا ورته ما انتقال کړه. نو دا د علم لکه څنګه چې ما ورته اشاره وکړه، رڼا ده. دا د ټولنه د رڼایي خواته بیایي، د پوهې او علمیت خواته بیایي. دغه علم باندې چې څوک پوه نه شي، په اسلام به څنګه پوه شي؟ څنګه خپل ځان وپېژني؟ څوک چې خپل ځان ونه پېژني، هغه څنګه کولی شي خپل خدای وپېژني؟ څنګه کولی شي خپل پیغمبر وپېژني؟
سمه. موږ سره ځینې اردن کې دوی ته هم ورزو، او موږ کوشش کوو چې دوی سره لنډې لنډې خبرې وکړو. دوی وختي راسي ټلیفون د لارې راغلي. فاروقي ورغزي صاحب، ستړي مشي، د ورغزو نه په خیر، او څه به ویل غواړي؟
السلام علیکم استاد، او سلامونه ته ډېر سلامونه. سره مدا ده اواز خو راځي؟ مواله
بالکل استاد، غږ راځي.
یوسفزی صاحب نه مدا ته پوسټ دا ورځ رجسٹر کې لیکي، دا نه کور کې لیکي، کچه د طالبانو نمایندګانو سره خبره کړې دي، یا راغلي دي، یا صاف روډ ته کړې دي، کنا دا فیس بک پانی باندې لیکي په کار دی. سره دوره کمپین چلی راشي، استاذ صاحب وګړيږي او خبره وکي، یا استاذ را ولېږي نو په فیس بک باندې لیکل یا واتس اپ باندې لیکل، دا فائدہ نه کوي. دوه
او یوسفزی صاحب دا بلغه پښتنه وکړو، خو ستاسو نام دغه پښتنه ده چې تاسو چرته غږ پورته کړی دی د ښځو تعلیم لپاره، یا دغه جنکو تعلیم چې کوم بندیز لګېدلی افغانستان کې دې خلاف؟
نه، د اواز خو نه دی پورته کړی، خو لکه دا دی لکه دوسه کې خپل یو آئین دی، یو قانون دی، نو شاید دغه لکه د دوس وضع ورته برابر شي، یا کوم لکه سکولونه دي هغه زمینه ورته برابر شي، نو کېدی شي. نو دی به بیا کلاو کې که نه، خو اوس خو دومره وسایل نشته، دومره هغه حالاتو سره نشته دي، نوی نوی حکومت دی.
بس جوزین صاحب، تاسو خبرې واورېدلې، او دغه به ځوابې خو موږ سره ځینې نور اوریدونکي دي، هغوی ته هم ورځو. او ډېره زیاته مننه فاروقي صاحب، ښه وختونه تاسو ته، او موږ سره نور اوریدونکي دي ته هم ورځو. ستړي مشي، څوک خبر کو د کوم ځای نه؟ او په فیسبوک باندې لبشار ریحان هم لیکي چې د جنکو پر تعلیم او د بندیز منګه په سختۍ سره غندنه کوو، باید چې دغه بندیز لرې کړل شي. ظفرالله صابر، ملک انور خان، کاخیل امیر زمان، دا ټولو چې موږ دغه خبرونه اورو ډېر خون کې چې داسې څوک شته چې دغه موضوع باندې خبرې کوي. څوک دې موږ سره ستړي مشي
مومن لاله سلامونه تا تا تاسو میلمانه زیاودین یوسف دی تا ملیار صاحب تا سلامونه غنی الله امین یم د ضلع بنونه
ستړي مشي غنی الله او څه بل غواړي
للا اول خو پدومره بهترین موضوع باندې مشال ریډیو ته داد ورکاو ما چې دوی همیشا غا موضوعګان راوړي دي چې هغه د پښتنو د پاره انتهایی مهم دي. بیا سلام پدوالا س زیاودین للا تکو ما چې دوی د جنکو د تعلیم د پاره دومره لوی سټرګل کړی دی چې د دوی کومه لور کې دا ملاله یوسفزای هغه د ټوله دنیا د پاره د ټوله نړۍ د پاره یو ویاړ دی او پښتنو ته په دې باندې ډیر زیات فخر کول پکار دي. دا زیاودین للا نه می تپوس ته مومند للا د تپوس ریکو ما چې دوی چې مخکې کومه خبره وکړله چې مطلب د کور کمانډر په کور باندې چې اټیک کیږي مطلب یا په بله ودانی باندې اټیک کیږي پای باندې ډېر زیات سټینډ وختلې کیږي د ریاست لا طرفه خو لبد امرګه د پښتنو چې کوم مطلب تعلیمي ځایونه دي سکولونه دي مدرسې دي نو په دې باندې چې کوم مطلب داسې کیږي نو سسټینډ لا ریاست طرف نه نه اخیستل کیږي. ټیک د ریاست خو په دې باندې مطلب وګ نه ګروي خو موږ پښتنو ته څه پکار دي چې مطلب مونږ داسې لاره خپل کړو چې د دې سیز مونږ مخنیوي وکړو نو دغه تاسو مې دا
ډیر زیاته مننه ستاسې دا او بیا هم زوردونکو کتونکو ته وایم چې زمونږ د خبرونې د غړومبۍ برخه هغه پای ته رسیدلې ده او مونږ چې په اخره کې به مونږ هم پر دې باندې خبرې کوو چې باید د دې اوس حل څه کېدای شي. نو مېلمنونه هم زما دغه خواست دی چې که مونږ ته لن لن ځوابونه راکړي چې څه حل کېدای شي او زیاودین صاحب تاسو دوه پوښتنې راهلې که هغه هم لنډه ټوکه کې ځواب کوي مننه به وي.
چې وایي چې یاره مونږه خالص د فیسبوک په پاڼه یا په سوشل میډیا د تعلیم دپاره غږ پورته کړو دا ناکافي دی. دا خبره خپل په ځای ټیک ده ځکه د دې صرف زمونږ دغه د فیسبوک او د سوشل میډیا فعالیت دته په نظر راځي. د دې نه علاوه چې ملالا فنډ ملالا پخپلا یا زه مونږه چې څومره میټینګس کوو یا چا چا ته اپروچ کوو د چا سره ملاقات کوو د یو این والا د نورو ملکونو مشرانو سره او دا ایډوکیسي کوو چې یاره طالبانو حکومت دې ته دغه کې مجبوره کی یا په دې ته راولی چې را هغه د جنو د تعلیمي ادارې خلاصې کی نو هغه د دته چې په نظر راځي دا هغه ټپ اف د آیس برګ چې ورته وي کنه هغه د سوشل میډیا اکټیویزم خو د دې مطلب هر کس دا نه لري چې موږ صرف په دې باندې اکتفا کوو. نو یو خدا خبره شوه دی بیا زه دنه دا په دې خبره به زه دنه دا لکه زما ګیله مې پیدا کیږي چې تاسو خو یعنې د طالبانو د پاره یا د هغې د دغه ظلم د پاره دی هم هغه بیانیه وایي کوم چې هغې وایي وزه برابري زمینه برابري بس دا دوه لفظونه مونږ هر وخت لکه د هغې نه اورو په تېرو دوه کالو کې وزه ده زمینه ده نه وزه برابرېږي نه زمینه برابرېږي نورو بلا قصو ته زمینې برابر دي کوم چې هغې د هغې په ذاتي ګټو باندې دي خو د افغانستان د خلکو په ګټو چې کوم شی دی چې هغه تعلیم دی هغې ته هېڅ زمینه اوسه پورې نه ده برابره شوې. زه دا وایم چې غږ پورته کول چې کوم دي دغه بل ملګري چې کوم خبره وکړله چې موږ څه کولی شو نو موږ غږ پورته کولی شو. زه تاسو ټولو ته دا وایم چې په غږ کې ډېر لوی زور دی پر امن احتجاج پر امن خپل غږ پورته کول د عدم تشدد په بنیاد باندې خپل خبره کول او بیا بیا کول دا ډېره ضروري خبره ده. او غنی خان وایي چې نن پښتو غیرت او توره دا څوک چاله نه کی هر سړی کې ځان ځان لا نو دا غږ پورته کول دا د هر پښتون فرض دی ځکه چې کنن په کابل کې په کندهار کې یا د افغانستان په یو بل ولایت کې د افغان جون سکول ته نشي تللی او په هغې باندې یو جابر پابندي لګولې ده نو دا سبا په پېښور کې هم کېدی شي، دا په بنو کې هم کېدی شي، دا په سواد کې شوي دي مخکې بیا هم کېدی شي. نو دا موږ چې غږ پورته کوو دا اصل کې خپلو ماشومانو له هم پورته کوو، ځکه چې دغه خبره بیا ایساریږي نه.
ملیار صاحب څنګه چې ما وویل زموږ دغه لومړۍ برخه پای ته رسېدلې ده، بل میلمه هغه راغلی دی، د هغوی سره موږ خبرې پیلو. خو که لنډو ټکو کې څه پیغام ورکول غواړي یا د حل لاره ستاسو په خیال څه کېدی شي؟
زمنګه دې کمپاین غوښتنې دا دي چې موږ غواړو چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه بېرته باید پرانیستل شي. طالبانو حکومت، سرپرست حکومت باید په خپلو پرېکړو باندې د سره کتنه وکړي او زر تر زره د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه دې هر ډول د هر ډول تبعیض نه خلاص کړي. او دغه راز موږ غوښتنه به د نړیوالو نه او د بهرنیو نه دایي چې افغانستان په دې برخه کې مرستو ته اړتیا لري، او نړیواله ټولنه هیله ده چې دوی دې خپلې مالي او تخنیکي مرستې زموږ سره لا ډېرې کړي. زموږ د افغانستان د ټولنې نه، د افغان ملت نه غوښتنه دا ده چې د نجونو د تعلیم نه او د دغه کمپاین نه ملاتړ وکړي ترڅو موږ خپل موافقتونو ته ورسیږو. دغه راز موږ د په دې برخه کې د رسنو نه، د بنسټونو نه، د مدني ټولنو نه، د آزادو شخصیتونو نه، د پانګوالو نه، موږ د ټولو نه دا غوښتنه لرو چې دوی دې د نجونو د تعلیم په برخه کې د مرسته وکړي او د موږ سره د همدا د کمپاین ملاتړ وکړي. البته دا کمپاین داوطلبانه ده او انشاءالله چې نتیجه به ورکړي.
نړۍ مننه ستاسو نه ملیار صاحب، یو جهان مننه ستاسو نه، ښه وختونه تاسو. او زیاودین صاحب وی چې اخر کې بیا څه خبر؟ بالکل زیاودین صاحب تاسو خپل خبر وکړئ.
زه صرف دا خبره کومه چې زه د زرکا ملیار د دغه کمپاین حمایت کوم، او زه ټولو افغانانو ته، پښتنو ته خصوصا، او چې افغانان چرته دي، ډایاسپرا بهر دي، په افغانستان کې دند چې کوم خلک دي، باید چې هغه د دې کمپاین مرسته وکړي، ملګرتیا یې وکړي. او څنګه چې دی وختي خبر وکړه د خو د غیر سیاسي ټکی استعمال کړو، د غیر جماعتي وې ما چې دا کمپاین چې کوم دی، دا د یو نسل، د یو ذات، د یو جماعت د پاره نه دی، دا د هر ماشومې د پاره دی. هغه ماشوما که د مذهبي کورنۍ سره تعلق ساتي، که د سیاسي کورنۍ سره، که د هر قسمه، که د هر ګوند سره تعلق ساتي، تعلیم چې دی دا د یو جنی حق دی. کاغه جنې د ملا په کور کې پیداوي، که د میا په کور کې پیداوي، او که د یو هزاره او ازبک او تاجک او پښتون په کور کې پیدای، دا یو داسې بنیادی انساني حق دی چې باید د دې لپاره افغانان خصوصا او ټول انسانان چې کوم دي د دې حق لپاره خپل غږ پورته کړي. او د دې کمپاین مونږه پر زور حمایت کوو. زه زرکا ملیار ته تسری ورکوما چې مونږ سمره کیږي، نو مونږ ستاسو د کمپاین حامیو.
ډیره زیاته مننه زیاودین صاحب، نړۍ مننه ستاسو نه، تاسو مونږ د خپل قیمتي وخت راکو، ښه وختونه تاسو. اوردونکو مونږه د افغان نجونو پر تعلیم چې کوم بندیز دی په هغه خبرې کولې له زیاودین یوسفزی سره او زرکه مالیار سره. زیاودین یوسفزی هغه د تعلیم مبارز دی، زرکه مالیار هم د تعلیم مبارزه ده. او زرکه مونږ سره له ویانا د واتس اپ د لارې وا، زیاودین صاحب مونږ سره د سکایپ د لارې د برمنګم دو هم له دوی سره مونږه خبرې کولې پر دغه باندې چې کم بندیز دی په افغانستان کې په تعلیم باندې، هغه افغانستان ته څومره تاوان ورسو، دغه هیواد جنکو ته څومره تاوان ورسو، دغه راز به د دې اثرات مونږ وکتل په قبایلی سیمو کې. خو بیا هم زه تاسو ته چې د افغان طالبان وای چې دوی د جنکو د تعلیم خلاف نه دي، د دې لپاره په یو پلان باندې کار روان دی چې هغه کله بشپړ شي نو بیا به دغه بندیز هغه لری کیږي. اوس راځو مونږه د زیشان مسجد سره خبرې کوو. زیشان هغوی په ډیر اسمل خان سره تعلق ساتي، خودی د شمالي جنوبي وزیرستان، او دغه راز د مارشل آرټ لوبغاړی دی. بیا هم از تاسو مې چې زیشان هغه د جنوبی ایشیا په سطح باندې، د جنوبی ایشیا په کچه باندې لاسته راوړنې کړې دي. دغه راز اوس لوب ل روان دي د خالی اتوار پورس باندې، نو موږ موخه پیدا کړه چې نن د هغه سره خبرې وکړو د هغه په کمی لاسته راوړنې په هغه باندې. زیشان ډیر ډیر ستړي مشي او نړۍ مننه موږ ته د وخت راکولو.
زما نوم زیشان مسعود ده، او زه د مکس مارشال آرټ لوبغاړی یم. زما په بینټم ویټ کې ساوت ایشیا کې فرسٹ رینکینګ دی، ورسره زه ګینیس ریکارډ هولډر هم یم جی.
زیشان استاسو نه پوښتنه دا ده چې څه قسمه لوبې تاسو کوئ په مارشل آرټ کې؟
زه بیسیکلی یو فایټر یم، فایټینګ کوم، فایټر یم ورسره زه فټنس لیول باندې هم توګه کوم، سر گیمر کوم، لکانو ته خپل هم گیم کوم.
څه قسمه مارشل آرټ کې څه قسمه لوبې کوئ تاسو کې؟ هغه لږ په وضاحت سره وایي، مننه به وي.
زه یو کیس بیسیکل فایټینګ دی، مثال په دغه کې فایټینګ وی، لکه مثال په دغه کې کیکس، پنچ، ترو، ټیک ډاون، دغه کې یو فایټ سټایل دی، ایم ایم ای ورته وایي. زه دغه لوبغاړی یم. جی
آزاد مبارزه. ها
جی جی آزاد فری فایټینګ ورته ویلای شي.
ها نو تاسو چې دونه زیات راورسېدی، چا چا له ماتې ورکړې دي، څوک څوک بیټ کړی؟
زه په نېشنل لیول کې هم لوبېدلی، په انټرنېشنل لیول کې هم افغانستان سره ما لوبغاړي کړي، لوبې فایټونه مقابله را کړې دي.
ها او مطلب کوم کوم لوبغاړو ته ماتې ورکړې دي، لکه چا چا ته ماتې ورکړې، څه قسمه مډالونه تاسو ګټلي؟
فیلال خو زما په بینټم ویټ، مثال ما خپل کوم ویټ کیټګری دا، په کوم ویټ کې زه لوبې ګم، په اس کې ما فرست رینک ته په ساوت ایشیا کې، ساوت ایشیا کې څومره لوبغاړي دي په کې زما فرست رینک ته په هغه خپل ویټ کیټګری کې. جی دا مطلب دا دی چې څومره زما په ویټ کې څومره خفه فایټرونه دي، دا تمام مطلب دی ویټ کړي نه.
ها زیشان دا ته وایي چې دغه لوبې لپاره تاسو څومره تیاری کوي، د کم وخت نه تاسو شروع کړی ده، او د خپل صحت څومره خیال ساتئ، ایکسرسایز ورزش څومره کوي؟
جی دا تقریبا دا لوبغاړو هم لوبه ما تقریبا 2016 نه سټارټ کړی دی، زموږ چې کوم کوچ تیر پان محسوس نه، تقریبا دغه پر مونږه ډیلی 15 غنټه 4 غنټه ټریننګ کوو، ورک آوټ کوو، سهار ها بیگا ها، دوه غنټه مونږه د گیم ته ټایم ورک کوو، او د هغه پر کار وی، مثال ټریننګ پر کار وی، ډایټ پر کار وی، درد بغیر به سپورټ نه کیږي، پتا کې ټریننګ سخت وی، سپورټ چې نه وی بیا مشکله ده چې فایټر مختص دي.
ها زیشان دار ته چې دا لوبغاړو نومونه تاسو نه یاد، نو د کوم کوم ملکونو لوبغاړو ته تاسو ماته ورکړې دي؟
جی ما پاکستان را خفه لوبغاړي دي، کنه د سره ما مقابله کړې دي، ته تمه ماته ورکړې دي، او د افغانستان سره هم ما فایټونه زیات کړې دي، او اوس هم دوبۍ کې یو دوه فایټونه روان دي، خپل تیاری مې لګیا ده، او ان شاء الله ان قریب دوبۍ کې هم زما یو دوه فایټونه غشوې دي، اگست کې او یو د راتلونکي میاشتې.
ها او الته کې بل چا سره فایټ استاسو؟
الته یو ای چې کوم نېشنلز دي دا سره مقابله دا، یو د ایجیپټ سو فایټران دی، او سو د یو ای دي.
ها اوردونکو کتون کوز داسوی مچ فری فایټ یا آزاد مبارزه غی ته وچه پاغي کی یو کم باکسر وی یا بلوان وی، اغا کیکم چلی، باکسنګ می پاغي کی، اغا غسملیم، مطلب دی کی اغا د هر سیز استعمال کی، خو چې کم خپل مخالف وی اغا رو ورزی. نو زیشان دا هم راته وای چې د حکومت لخوا تاسو را څمرسته شوی دا نه د شوی، تاسو دغه دی په آسیا کچا باندې پاکستان استازی توپ کوي، نو د پاکستان حکومت لخوا تاسو څه قسمه مرستې شوي کیږي کنه سملاتړ شته؟
جی حکومت له طرف هم مرستې بيخي نشته دي، بلکې نه هونه کې برابر دي کنه، او سمرا چې مونږ جو په خپل ایونتونو ته جو په خپل خرچه جو لا پرایویټ سېکټرز کوم سپانسرز اها نه هونه کې برابر وي مونږ سره، زیاتر مونږ په خپل خرچه زو بلا دې کوچز کوم کنټریبیوشن وي پکې، ادروایز مونږ سره زیات نه حکومت کوي نه پرایویټ سېکټر زیاتې خاص مرستې کوي، اکثر مونږ په خپل خرچه دا تیاریاں په خپل خرچه کوو، ټریننګ شو، ټریننګ کیمپونه شو، ټریولینګ شو، کوم زیات لا زو تا اکوموډیشن ایوریثینګ.
ها نو زیږه
په خپل
نو څه ګوري په داسې دغه کې ستاسو دغه لوب نه دغه خونه پیدا کیږي مایوسه کیږي خونه چې بس نور نه کوم مارشل آرټ نور نه کوم کور کې بم نه غواړي چې پیسې راوړه، نو څه وایي داسې لوبغاړي؟
بالکل بالکل کلا کلا خو کور والا هم رته وای چې سا آؤٹ پټ ناراضي بس لګیا یې پیسې کور ناراضي او سا آؤٹ پټ ناراضي مایسو کې کو خو نه خو بلکې سپورټس مین د خامخا د غاراضي اوچت غاراضي مونږ ته کوچ همیشه وای چې دا وختونه دي دا وخت به تیر شي بیا ورځ به تاسو یو برینډ جوړوئ خلک به دا کوم خلک چې تاسو اوس سپانسر ستا ورځې مونږ اکثر داسو چې کله فائٹونه می بار ملکونو کې مونږ اکثر فائٹونه په سپانسرز پاتې شي مونږ سره سپانسرز نه وي چې مونږ مثال ځان ټریننګ والو څه والو که نه فرق خوراک فرق والو نه وي مونږ سره استاد وایي چې هیڅ خبره نه ده تاسو خپل محنت جاری ساتئ سبا به دغه کسان ستاسو لا راځي تاسو ته به وایي چې مونږ تاسو سپانسر درکوو ادر کوو که نه خدا شیان
مکسر ازیشان مسید دے در ڈیرس پل خان نہ دا مارشل آرٹ لوبغاڑے دے آزاد مبارزے یا فری فائٹ لوبغاڑے دے دوی سر خبر کو ازیشان وزارت ہوئے چھے دراتلون کی دا پارام چا پلان دے چا کول غواڑے
راتلون کی پارا پلانون ہم زیاد تی پا ول لیول من دے ملک و قوم ریپریزنٹ کول و خیال ہم دے امید مہدے چھے ان قریب انشاءاللہ پا ول لیول من دے پا دنیای لسطہ من دے مونگ با خپل قوم و خپل ملک ریپریزنٹ کول امید خمدا دے یو ایف سی فائٹنگ ورتوائی چھے یو ایف سی کم مقابلے دے پا ول لیول من دے کم ارگنیزیشن دے مونگا خپل پلان خپل ایم داغ دے یو ایف سی تا تک دے یو ایف سی یو قسم ارگنیزیشن دے پا ول لیول دا مقابلے ارینج کوي کنه در کے مونگا تک خیال مند انشاءاللہ
تاسو نو زما بلا پختنه دا زیشان چھے تاسو ذکر وکړو چې ستاسو کوچ او ستاسو استاد بار بار تاسو یادوي نو زما په خپل تاسو عرفان مسجد یادوي کنه
جی جی عرفان مسجد یادو او د کنټریبیوشن د مونږ سره
ها نو کوچ یا استاد تاسو ته و چې خو ورځ به راشي او مایوسی کېږي مو نو کوچ سره هم زما خبرې شوې دي هغه هم دغه خبره کوي نو تاسو څه وایئ چې دغه سپانسر چې کوم دي دا وخت کېدی چې تاسو غوړي هغه ته څه وایئ چې تاسو ملاتړ وکي څه وجه ده چې تاسو ملاتړ نه کیږي او هغه ته څه وایي چې د دغه به څه ګټه بي دوی ته
جی دلته مین خبره دا ده چې اویرنس نشته دی په پرایویټ سیکټر کې مونږ مثال دا سوچ کوي چې ما جتنه پیسې زیو عام غیر سړی ته ما ته هیڅ فائدہ نشته دی حالانکه فائدہ دا ده چې مونږ مثال یو لوګو ولګو په شرټ باندې ټي شرټ باندې شاته بینر باندې لوګو ولګو
پروموشن کیے گی ڈیرا زیادہ باوجود ممنگ تو وق رکھو نڑے مرنا سے نہ وقت مہربانی
شکریہ
اردن خو دا امنگ سرا ذیشان مسجد لا ڈیر اسمل خان دا مارشل آرٹ لوبغاڑے دے تاسی وا اردل دوی پلاس رونو مانے خبر شوئی دوی چکم ٹریننگ دے پاگی بانے ہم خبر شوئی راتلن کو پلان مانے ہم خبر شوئی همدې سره ځوانانو غږ خپرونه پای ته رسیږي. خپل قربا اسلام مومند د خپرونې پروډوسر ته اجازه ورکړي. د الله په امان. ښه وختونه.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقہ ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات آسانه شي.